احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ته شرحله. د طالبانو د بیلشي ویټل پر مرستيال مولا عبدالمنان یزید شوی بریټ مسولیت تر دې د مچانه دی منره. پدې خبرونه کې به دا هم واوري چې ګران افغانان په اختر کې اوربند خوش کی خو هیلې پراخې دي.
صدا د ایمی اوربند ګرځي وړو خو به
د پکتیا په دروي ولسوالیو کې پاملرن مؤسسې د ستاسو زمينه برابر کړي.
دا کوون کې چې وکلانې عمر پر کړه یال ته دونه سمکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي.
د اساسي او بشري حقوقو نس پروګرام کې به واوري
تحریک دې د واد اجازه په وخت کې چې سړی کومک او د نجات لپاره چیغو کې استغاثه وکړه.
تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوري.
په پیل کې ټول مهمو خبرونو سره لیکونه. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیل شوی ډلې مرستې ال عبدالمنان نیازی په یو وسلواله په کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوی دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړ. اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي، د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لږکیو حقونو دفاع، د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته، پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې هیوادونو همکاري مهم موارد دي. په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوي ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 19 له افغانستانه ووځي. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوي ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تېره شپه د ناپېژند وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلي ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د ګذري او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده.
تیر شپه لسو بجو وروسته د هرات په یوه جنوبی ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
د هرات والی په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه کېږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مولا عبدالرسول په مشرۍ دغه ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوې ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د طالبانو له مشرتابه سره د مولا رسول په مشرۍ د ډلې اختلاف د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته راپورته شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 2012 پامیر قول اردو بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال په شا وتمول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوملیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدینژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوملیکنې لپاره یې لازمې فورمې ډکې کړې. 46 کلن احمدینژاد چې ورته د یو توندلاري محافظه کار په توګه کتل کېږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدي سره په تقابل کې ولوید. د احمدینژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه د ولسمشرۍ دوهمه دوره ده. ټاکل شوی د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 تر سره شي. د هغو نهو کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. په دې پیښه کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي، ډیری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي څلور هلکان او درې نجونې ټول د اتم ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو نولس کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوی چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په وره کې یې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبی کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډیره د توریزم پر صنعت متکی دي فشارونه زیات کړي وو تر څو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلې وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیسه او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیسه هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې یې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې نندارې ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 8مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برېتانیا واتر لوی موزیم مسولین وای د ناپلیون بناپارت لیک خای په ډیره لوړه بیا چې په تاریخ کې به ساری نه ویلیدل شوی او پلورل شي.
اوسج رادیو په منځنۍ صفه 12.5 بیا اف ام 3.15 احمد شبریم پر خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسن مرستندوی دی. د وسلوالو طالبانو د بیلشي وی ډلې د مرستیال مولا عبدالمنان نیازی د بریډ مسولیت تر اوسه چانه دی منلې. پر د تیر شپه په هرات کې د زیو شو او ټپی شو. په هرات کې اوس مې روغتیایي سرچینې وای چې د شغل نیازی روغتیایي حالت یو څه ښه شوی دی. د هرات د والی عبدالوحید قتالی په مولا نیازی د هرات په حوزوي روغتون کې وبخشي. د هرات والی عبدالوحید قتالی وویل چې مولا نیازی د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنه لاندې دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په وی جنوبي ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه پر سر ټپي کړې. د شاغلی قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره درې نور کسان وژل سوي دي.
د شپه بعد ساعت د شپ
تیر شپه لسو بجو وروسته د هرات په یو جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا محل د هرات په اوزوی روختون کې تر درملنې لاندې دی. په اینی وخت کې د هرات د اوزوی روختون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د شاغلی نیازی پر سترګا او سر لګیدلې او اوس یې صحیح حالت ښه شوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیاتو په اړه معلومات نه ورکوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذرې ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید شوی. پر هغه د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلسوي ډلې د هرات د شندن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپاره سوي. د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د ملا رسول او ملا منان نیازی ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته شوي او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوې نه دي منلي.
په خواله رسنیو کې یو عکس خپور شوی دی چې ویل کېږي د ملا عبدالمنان نیازی دی. په دې عکس کې یو تن پر بستر پروت دی، ډاکټر یې لاس ته پیشکاري نیولې ده. په دې تصویر کې د ملا منان پښه تړلې ده او پر تندي هم بنداش تاو شوی دی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي له کابل په ټلیفون را سره دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته شرح لې.
ډېره مننه
اعظمي صاحب. له تاسو به واورو چې ملا عبدالمنان
چې د طالبانو د تحریک په لمړیو کې د دې ډلې له فعالو کسانو څخه و اوس څومره مهمه و؟
په دې شک نسته چې ملا منان نیازی د طالبانو پخوانی والی هرات کې و، اخري وظیفه د طالبانو د امارت په وخت کې، رژیم په وخت کې، وروسته طالبانو په کله چې دی د افغان دولت او د نړیوال اطلاف پر وړاندې په افغانستان کې جنګ کوي نو دی د هغې سره و. په دې شک نسته د ملا عمر د مرګ نه وروسته د اختلافونه اختلاف وکړي، بالخصوص د اختر محمد منصور د ټاکنې سره ویلی شي دا صحیح رهبر نه دی او خپل ځان ته یو جلا جبهه جوړه کړل. سوال په دې کې دا دی چې ملا عمر ځینې ملا منان نیازی ځینې افراد راټول کړي وو، بالخصوص د هرات، فراه او حتی تر هلمند کې ځینې جنګي قومندانان درلودل او د هغې حمایت یې کوي. د دوی غټه ادا دا وه د طالبان عمومي سره چې تاسې په رهبري کې خپل خلک ګماري او طالبان مو په یو نوه فاملی بزنس او تجارت باندې ځای کړی چې یو څوک مړ کېږي بر څوک پر راځي او په دې کې هغه شفافیت په نظر کې نه لیدل کېږي. داسې افواه هم وه چې ګویا ملا منان نیازی د ځینې د دولت د محلي پولیسو سره هم یو نوه همکاري کوي چې طالبان پر وړاندې باندې مشترک وجنګېږي، اګر چې دا ډېر ثابت شوی نه ده. د طالبان لپاره زه فکر کوم دا یو تهدید وو په دوه لحاظه، یو خدای دې چې اختلافونه ته لمن وهله او عملا په اختلاف کې په جګړه کول. دوم سوال دا و چې دی د طالبانو پخوانی فرد و نو د خبرې او کم کریټیسیزم او کم انتقاد چې په طالبانو کوي نو دا طالبان ته یو نوه ضربه وه. نو زه فکر کوم په ډېر احتمال سره طالبان د دې سره خوښ نه و چې دی فعالیت
وکړي. اعظمي صاحب، ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډیر فعال وو، ویډیوګانې خبرولې او شاته بده د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دی د ملا رسول مرستیال وو. په خپل ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چیرته فعال دی او هغه نه یادی شي.
دا پاول سر کې ملا رسول هم ډیر فعال وو، دا غي نو وروسته داسې اوازې و چې د پاکستان کې نیول شوی دی او یې هم وژل شوی دی، اگر چې دا نه سم تایید ولای شي دی به او ویل سوي وی. خو زه فکر کوم چې هغه برډي په افغانستان کې نیو یو کوي هم وغوندنه غواړي چې فعال شي، چون چې تهدید هغه ته زیاتره تر ټولو لکه تاسو چې ویل د ملا منان نیازی په رسنۍ کې فعالیت او د طالبانو باندې کوي انتقادونه، دا طالبان ته ډیر زیات یو نوه تهدید و، چون چې د کله د نراتیو جنگ وی یا مثلا د دوو طرفونو د لفظ جنگ وی نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډیر کوي مخالفت شو دی پر رسنۍ کې. د دین علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد که محلی وی او یا هم پخوانی طالبان وی چې د دې پر وړاندې باندې په عملان په جنگ کې اخته وي دوی د لمنځه یوسي. زه فکر کوم په دغه باندې په ملا منان نیازی باندې معامله شوی.
نو د ملا منان نیازی باندې دغه برید ستاسو په نظر باندې څه هغه یعنی څه تاثیر به ولري، ځکه چې دی له طالبانو بیل شوی او ځینې انتقادونه یې د طالبانو په ځینو وسلوالو باندې کول، لیکن خپل ملاتړ یې هم درلود لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په هرات او په فراه کې او تر هلمند پورې. نو دغه برید به د دوی ترمنځ آیا اختلافات نور هم زیات کړي او کنه د وسلوالو طالبانو د ملاحب الله په مشي د وسلوالو طالبانو ډله به نور هم له دې سره پیاوړي شي، ځکه چې نور به وویری شي؟ البته بخښنه غواړم که چیرته طالبانو دا بریټ کړی وي د ملا هیبت الله د ډلې طالبانو، ځکه تر اوسه پورې د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی.
بالکل د ګوري دا اختلافات چې ډېر سوله په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نه وروسته، بیا د هیبت الله اخونزاده د راتګ نه وروسته چې ناغم نورزی وو او د ملا رسول او ملا منان نیازی په ډله کې اکثره نورزی دی راټول کړي وو، دا جبهه لږ ضعیف اسول وروسته په اواخرو کې دی بیا لږ فعالسي وو. زه یو شی ویلی سم چې په اختلافات په طالبانو په لیکو کې ستا او د دې امکان ستا چې کله سولې ته دی دا اختلافات لا هم وسیسي چون چې ځینې افراد د دې اوادار دي چې جنگ باید ادامه وکړي او هغه مختلف دلایل دي لري. نو طالبان د دې لپاره چې دغه اختلافات او یا د دې مخالفه جبهه لا هم ډیره قوي نسی او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملامنان نیازي او یا داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسی، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا برید په ډېر استعمال باندې د ملامن د طالبان د خوا په ملامنان نیازي باندې سوی دی. او اخی به څه وی زه فکر کوم طالبان به تر ډېره کوشش وکړي چې د دې پړه وانه خلی، چون چې کچیر د دې پړه اخلي په داخل کې د خودی طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامنان نیازي سره انډیوالي لري د خواني همکار په هیڅ باندې نو نه غواړي چې پر د تکم ضرر ورسیږي. نو کچیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتی نو دی بهتره فکر کوم دا ګرنی چې خپل عمله پر کړی دا نور چپ پاتې.
اعظم صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس په یولي کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي ښځو، بشري حقوقو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې لاسماده لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږل. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو واسکرو لوتو وروسته د راتلونکو وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوې او تر خواهی په لاسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لګاکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی او تر خواهی د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني.
په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا لخوا ډېر فشار راوړل سي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر سي او دا خبرې دوام وکړي.
د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسی جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغیزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغانجونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بوروسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هیوادې د عسکرو د وستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوی او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړی ورسته طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نسی او حکومتي کسان به د دوی سیمو ته ورسی. حکومت هم دا اوربند منلی دی. خلک وایي چې دا اوربند باید تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله کوي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان سو د تمور ډیر خوشاله یو په زمونږ دي کې مونږ خوښه ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډیر نور هم ډیر سي دي افغانستان د ټول ملت خوشاله به ډیر سي. صدا د ایمی اوربند وګرځي دوړو خو به
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتن کړي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وایي هیله مند دایمي سولې او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاد توګه وګرځي.
او اخته ده خوشحاله الحمدلله میوه شانه مخیسی دور چنه باید اخته آتش بس ساعت عمومی آتش بس وسی ساعت ساعت آتش بس وسی زه خپل پکتیا وسیدین کو ولایت زومات ول نه خبر وطن د خبر ولایت ته بل ارسی
اخترتا دغه تیاری د نامنې د اندېخنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو لاندېخنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره لته ګ راتګ ډاډه وکړي او روغتیایي سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولي دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1390 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې نن د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپبلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لرې کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړیو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اغیز دی. نور حال په دې راپور کې
د امریکا په استازو جرګه کې لوایومینګ ایالت څخه د جمهوری غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکارا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهوری غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی هم دارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه دروغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ غنې ګونې جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهور غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لری کولو لپاره رای به هغه محل ورکړل چې د استازو جرګې 212 جمهور غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهور غوښتونکو ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کېږي. د دغه رایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهور غوښتونکو استازي حاضر نه وو. یو ویل چې پاتې کېدل یا دروغ له پامه غورځول دروغجن نور هم زړور کوي. زب چپ پات نه سم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیاي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهور غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کولو غوښتنه کړې و. د ویلي چې د دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهور غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
او ځان دغه د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند خلکو لپاره. اوس د نظامي شهیدانو معاشونه او ځاني مایلستون دی هغه چې برکې تذکره ونه لري نه درکو او دا چې د تکاوت په حساب کنو په هلمند کې ډېر کمی تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب دی کله سره کله خو په یوه باندې اوپر باندې باندې دندې نشته وخت ورکی نو ځان کو دغه روان او بل دغه عسكر چې کله شهیدان شي دا د بل پر وځي کبه باندې تفصیل دي نو هغه کار په ژوند دي حقوق یې حقوق یې تر لاسه کول نو کومې خدمتونه تر لاسه کول ځکه چې به د بل ځای دی د بل ولایت دی د بل عسكر پرسته دغه په ځای باندې بل څوک څوکي نو دغه یو مشکل دی ځکه چې چیرې تر مسؤلینو پرې زما ځغ ورسو مهرباني.
عبدالله نوري هم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دغه لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه مې دغه هیله ده چې د زابل په منډو کې دغه لاره ډېره خرابه ده، دغه را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام. د احمدشاه بابا د مینې یعنې د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروي کړي دي کورونه او ملي دسترخوان د نمایندګانو څخه سروي شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې وجه خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهارۍ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د پکتیا په دروي ولسوالیو کې ل زده کړو به برخې یو شپږ جون او هلکانو ته د پاملرنې د نړیوال مؤسسې لخوا د زده کړو زمينه برابر شوه. د دې مؤسسې مسولین وای دوی زده کوونکو ته د شونکو د ګمارنې سربیره هغوی ته کتابونه، قلمونه، کتابچې، د ناستې پوزي او د زده کړو نور اړین توکي برابروي. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست د دې اقدام نه خوشی څرګندوي او د نورو مؤسسو څخه هم د دا ډول شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د احمد ابا سید کرم او ګرد سیړی ولسوالۍ په هوسیمو کې چې نجونو او هلکانو یې زده کړو ته لاسرسی نه لاره، هغوی ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې خوا خوندي جوړ شول. یاد مؤسسې په پیل کې په دې درې ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو دیش ټولګي فعال کړل. د دوشنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په اوسنی وخت کې چې د پوهنې بهیر د ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخامخ دی، دا د دې ستونزو د حل په برخه کې یو ښه ګام دی.
دغه به هغه ماشومان چې هغه د مکتب څخه باندې دي هغه په پکې شاملېږي، نه یوازې دا چې د مؤسسه بو د شاګردانو سره بلکې د هغو مکاتب سره چې د زده کوونکو سره په رسمي شکل سره کلستر کیږي، د دوی لپاره به نور اړین خدمات هم وړاندې کوي. دا یو ښه فایل دی په دې وختونو کې.
د پکتیا د ګرد سیړی ولسوالۍ د پوهنې د څارنې عامر سید رحمان وایي هغه سیمې چې هلته د نجونو ښوونځي نشته او تر ښوونځیو واټن ډېر دی، هغوی ته به زمینه برابره شي چې نجونې او هلکانې ښوونځیو کې شامل شي.
ځدران مشت ولسوالۍ کې ډېر پیدامند دی، خصوصا د ګرد سیړی ولسوالۍ کې، ځکه ساحت چې هلته ښوونځي نه دي موجود، د مکتب څخه فاصله زیاته ده، یا د جنکۍ مکاتب نشته. په یو ښوونځي کې ډېر پیدامند دی، ځکه چې هغه زده کوونکي چې وکلانۍ عمر یې پوره کړی یا هلته د اوناس مکاتب نشته، کولی شي چې هغه استفاده تر وکړي، تر مستفید شي.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم وایي د دې ټولګیو ایجاد سره به یو شمېر هغه لسانسه خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي چې تر اوس مهاله بوختیا نه درلوده.
که موږ په منطقو کې بیکاري زیاته ده، هغه نفر چې لسانسه وي دغه چې بیکاره ګرځي هغه به په کار باندې بوختي لګیا به شي، او بل به د علم سطح ته به لوړوالی ورکړی شي، پراخوالی به ورکړی شي.
د سید کرم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی پاکستان افغان په دې اړه چې د دوی په سیمه کې دا ډول ښوونځیو ته څومره اړتیا وویل.
یا فاصله لري، دغه دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او یا داسې موانی وي چې لکه خوړونه وي په منځ کې سیلابو راوتلو له امله چې هغه منطقه ډېره باراني زده سیلابونه کېږي راوځي، د دې وجه نه همدلته د سیمپو ایجاد ته زیات ضرورت.
د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې یو استازی شفیق الله نصرت هغه اسانتیاوې یادوي چې د دې ښوونځیو د ایجاد لپاره یې په پام کې نیولي دي.
او ټول ټولګي دېرش ټولګي دي چې په مرکز شموله په مرکزګردي سره په څنګ کې په درې ولسوالیو کې به دېرش ټولګي جوړېږي. استاد قسمي ماشومان معاشه تر څنګ د صنف کارتاسیا او د صنف مواد او د ټول موږ ورته ورکو، هغه به څومره شاګردان به د دې شمول کېږي، یو شاګرد په حساب باندې به ورته مصارف تر سره کړي.
د پاملرنې نړیواله مؤسسه داسې مهال د پکتیا احمد ابا سید کرم او دیگر د سیړی په ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د یو شمېر ښوونځیو د جوړولو پروګرام پیلوي چې تر اوسه هم د دې ولایت د ګڼو سیمو نجونې او هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري او د دا ډول فرصتونو ایجاد ته په تمه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام کې وړاندې په افغانستان کې د رسمي ماموریت د پایل او تاریخچه په اړه اوریدل شي. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم لرو چې پکې د جزایی داوی په ارتباط اوریدل شي. څلور بچي او ډیر شته کښوي لند خبرونه ل نوریاس نوریڅخه.
د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په واسطوي لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیکي پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ول شوی چې ورته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخنیوی کېدای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. د هرات والي تایید کړه چې له طالبانو د بېلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یو وسلواله پېښه کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد دریم ځل لپاره د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. څلور شپېته کلن احمدی نژاد چې ورته د یو تن لارې محافظه کار په توګه کتل کیږي، له دې مخکې د 2015 نه تر 2013 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې دغه ورځ په سیمه کې بل سبا د نورو بارانونو خبرداری هم ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو 9 کسانو مړي د هغوی خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. پلټونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. د وژل شوو اکثره د ښوونځي زده کوونکي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سندونه صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبۍ کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیسا او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت الینا ټاپو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه.
مخکې تر دې چې ونیس پروګرام اساسي او بشري حقوقو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د قطر د پلازمینې دوحې ښار د جاسم بن حمد لوبغاړی به په جون میاشت کې د افغانستان د فوټبال لوبو کوربه وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال کانفدراسیون په تایید افغان فوټبال لوبډله به په نړیوال انتخاباتي فوټبال جام سیالیو او د آسیا ملتونو جام سیالیو کې د ګډون پاتې درې لوبې د جاسم بن حمد په سټیډیوم کې ترسره کړي. دغه لوبغالی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې موقعیت لري، د قطر یو له ځانګړي لوبغالو څخه دی چې په یو وخت کې د 15,000 نندارچیانو ګنجایش لري. د یادونې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په درېمه له بنګلادیش، یولسمه له عمان او د همدې میاشتې په 15مه به له هند سره لوبه وکړي. په اروزګان ولایت کې د روژې جام د فوټبال سیالۍ د میوند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ملي اولمپیک کمیټه وایي چې یادې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روژې په لومړۍ نیټه پیل شوي او تېره شپه پای ته ورسېدې. د دغو لوبو پایلوبو ته د میوند او پیاوړي ځوانانو فوټبال لوبډلې وتلې وې چې میوند فوټبال لوبډلې 3-2 په وړاندې پیاوړو ځوانانو فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه او د روژې جام د سیالیو اتلولي خپله کړه.
اساسي او بشري حقوق.
د بشري او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پا په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزائی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوع